د ورزش د دیونی په خبرونه کې زه سباون کاکړ تاسو ته د سپورت لګر و میدانونو هر کله وایم. دا ځل د لوب په میدان کې د تیر اونۍ د ورزشي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د کرکټ په اړه هم نوي خبرې او پرمختګونه په مرکه کې اوري.
که چېرته افغانستان په خیر دغه لوبې وګټي نو ان شاء الله زموږ رینکینګ به نور هم پورته لاړ شي، د کرکټ نړیوال شورا توجه به موږ ته نور هم زیاته شي.
د دې ترڅنګ به تکړه افغان سوک وهونکی عبدالفتاح یاسر هم در وپیژنو.
او کله چې منډه کوله نو د منډې پر مهال د سیګریټو دود زال کولم چې دېته منډه ونه کړم.
خو په پیل کې د تیر اونۍ مهم ورزشي خبرنه له واصل وصال څخه اورو. وصال صاحب په خیر علي خبرونی ته کراته وایس چې د سپورت په برخه کې څه نوي و او څه ګرمې پیښې رامنځته شوې دي.
مننه کاکړ صاحب، تاسو ته سلام او د ورزش ټولو مینوالو ته سلام وړاندې کوم. تیر اونۍ کې د ګڼو نورو سپورتي خبرونو او مسایلو ترڅنګ یو مهمه مسله چې د افغانستان د کرکټ لپاره ډیره مهمه وه، هغه د افغانستان کرکټ ته د فرست کلاس سیالیو درجه ورکړل شوه، چې د دې مبارکي هم ټولو هیوادوالو ته وایو. واقعا دا د کرکټ په برخه کې د افغانستان د کرکټ د ودې لپاره یو ډیر مهم او ډیر یو د خوښۍ وړ خبر وو. د دې ترڅنګ د مویتای د سیالیو په اړه به هم دوستان معلومات فوري د افغانستان د فوټبال په تړاو هم خبرونه لرو چې دوی به یو بل پسې دوی ته وړاندې کړو.
مهرباني وکړئ.
د افغانستان د مویتای فدراسیون مسولین وایي چې دغه فدراسیون په روان کال کې تر نورو سپورتي فدراسیونونو ښه ځلېدلې ده. دغه فدراسیون مرستیال جمیل محمدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په روان کال کې د مویتای لیگ په نامه سیالۍ ترسره کړې او له ټول افغانستان څخه غوره لوبغاړي انتخاب کړل. ښاغلي محمدی زیاته کړه د دې ترڅنګ دوی په روان کال کې وکړه شول چې 12 نړیوال دوران هم نړیوالو سیالیو ته معرفي کړي. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه فدراسیون د فعالیت د پیل څخه تر اوسه 450 د برونز او نقره میډالونه ترلاسه کړي دي. افغان ورزشکارانو وکړه شول چې د نړیوالو آزادو مبارزو په سیالیو کې خپل ازبکستاني او تاجکستاني سیالانو ته ماتې ورکړي او په دریو سیالیو کې بریاوې خپلې کړي. د افغانستان د اولمپیک د نشراتو مسول منور شهزاد ازادي راډیو ته ویل چې په لومړۍ سیالۍ کې اسماعیل حیدري د احمد ولی اوتک په روزنه خپل ازبکستاني سیال ته ماتې ورکړه. دوهمه بریا نصرت اخونزاده هغه مهال خپله کړه چې تر خپل تاجکستاني سیال امتیازات ډېر ترلاسه کړل، او دریمه بریا نثار احمد ترلاسه کړه چې خپل سیالی په چپ هاکن نیک آؤٹ کړ. دا یادولو وړ ده چې په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه شپږ لوبغاړو او دوه روزونکو ګډون کړی و. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي چې دغه فدراسیون رئیس د ولایتو د فدراسیونونو رئیسانو سره په یو رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ. دغه فدراسیون د مطبوعاتو مسول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به دغه سفر په ترڅ کې په هغه ورکشاپ کې ګډون وکړي چې په دوشنبه ښار کې جوړیږي. د ښاغلي کاظمي په خبره دغه ورکشاپ به د فبروري په لومړۍ نیټه د 100 ورځو لپاره پیل شي. د خبرونو پای.
د شغلی وسال څخه په مننید د افغانستان د کرکټ بورډ مسولینو د زیمبابوي سره د 15 ورځنیو سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه چې په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس د کرکټ بورډ لوایان فرید هوتک سره مرکه کړې او په پیل کې ترې د زیمبابوي سره د سیالیو د پیل په اړه پوښتلې دي. شغلی هوتک زیاده کړه:
السلام علیکم، تاسو ته اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. مننه د ازادي راډیو نه چې همیشه زموږ سره همکاري کړې ده او د افغانستان کرکټ خبرونه په وخت هیوادوالو ته رسولې دي. باید تاسو ته ووایم چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوسمهال په عربي متحده امارات کې د خپل تمنا تر سره کوي. افغان کرکټ ملي لوبډله په فبروري په 14 نیټه د زیمبابوي ملي لوبډله سره خپل لومړۍ ورځنۍ لوبه پیل کړي. افغان کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوي د کرکټ ملي لوبډله سره 15 ورځنۍ نړیوالې لوبې تر سره کوي چې دغه لوبې به ټولې په د زیمبابوي په حراري ښار کې تر سره شي.
تر دغه سیالۍ وروسته به د افغانستان د کرکټ ټیم ته څه امتیازات ورکړل شي؟
ډېر ښه، دغه لوبې ډېرې مهمې دي، ورځنۍ نړیوالې لوبې دي او دغه لوبه په ګټلو سره به ان شاء الله د افغانستان په رینکینګ کې نور هم ښه والی راشي. یعنې افغانستان به که چېرته افغانستان په خیر دغه لوبې وګټي نو ان شاء الله زموږ رینکینګ به نور هم پورته لاړ شي، د کرکټ نړیوال شورا توجه به موږ ته نور هم زیاته شي. ولې په دې چې موږ د بشپړ غړي هیواد پر وړاندې لوبېږو، باید تاسو ته ووایم چې دغه زموږ هدف هم دا ده چې موږ ډېرې لوبې ترسره کړو او په لوبو کې بریاوې ترلاسه کړو تر څو پرته له دې چې موږ په نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې ګډون وکړو مستقیما نیغ په نیغه په نړیوال جام کې ګډون وکړو او نړیوال جام کې ولوبېږو. زه باید تاسو ته ووایم چې یو خلو ډله ټاکل شوې ده د غوراوي د کمیټې له لوري. ان شاء الله موږ تمه لرو چې د هیواد لپاره به ښه لاسته راوړنه.
جناب یو تک صاحب، که د وروستۍ پوښتنې په توګه راته ووایست چې د افغانستان د کرکټ د الف د ټیم سیالۍ څنګه ارزوي
د افغانستان کرکټ پرمختیایي لوبډلې د زیمبابوی له الف لوبډلې سره تر دا مهاله څلور لوبې تر سره کړې دي. د سوریزو لوبو کې افغان الف پرمختیایي لوبډلې ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې، ټولې لوبې ګټلې دي، پرله پسې ګټلې دي، چې دغه بریاو مبارکي خپلو هیوادوالو ته وایم. افغان پرمختیایي لوبډله به خپله پنځمه یا وروستۍ لوبه د فبروري په پنځمه نیټه زیمبابوی الف لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي او په اوومه نیټه به انشاءالله چې افغان پرمختیایي لوبډله هیواد ته راستنه شي.
د لوب له میدان سپورتي خبرونه محترمه اوریدونکو، د افغانستان د سپورتي څیرو د پیژندنې په لړ کې د ځل په دې برخه کې د افغانستان د پنځګونو سیالیو فدراسیون د سکوهنی څنګه وړي عبدالفتاح در پیژنو ملتیا مو کړی.
زمونږ نوم عبدالفتاح سر د ځل تیر ټوکل نو په دې خو د بوکس برخه کې تمرین کوم او خوشاله چې د سپورتمن په توګه سره خبرې کوم. په بهمه سیالۍ کې د تر سمه برخه نه سي، البته په دې برخه کې ځینې لاسته راوړنې لرم چې دا د تقدیرنامې په توګه دي یا د ځینې مډالونو په توګه دي ما د سپورت په برخه کې ترلاسه کړي دي. کله ما سپورت شروع کړ نو د لومړي ځل لپاره سپورت کول ما ته دا هغه څه لاسته راغلل چې ما یې همیشه هغه له خطره ځینې شیان لاسته ورکړي. ما سیټ استفاده کوم کله چې ما سپورت شروع کړ نو یا خو مې وزن سره کم شو او کله چې منډه کوله نو د منډې پر مهال د سیګریټو دود زه الکول مې دیته منډه ونه کړم. نو ما ته جالبه خاطره همدا وه چې زه یې مجبوره کړم چې سیګریټ پرېږدم او یو شمېر کسانو ملګرو سره چې په دې وخت له ما سره ملګرتیا درلوده هغوی سره مې ورو ورو اړیکې کمې شي. نو دا زما لپاره یو ښه خاطره ده. کامیابی لپاره هڅه او هان ډېر مهم دی. کله چې هر انسان غواړي چې یو هدف ته ځان ورسوي نو یو کار کله شروع کړي کوشش دې وکړي چې هغه عمل تر اخره ته ورسوي، یعنې هغه نهایي پورې ورسوي. داسې نه چې یو کار شروع کړي یا بیا په منځ کې پرېږدي. ځینې خلک داسې فکر کوي چې کېدای شي دې برخه کې زه پرمختګ نه شم کولای، مګر هسې نه ده.
محترم اوریدونکو، اوس په سټوډیو کې زما همکار اکرام الله اکرام را سره مل دی او اکرام به په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان کورنی کرکټ د څلور ورځنیو سیالیو د فرست کلاس درجه خپل کړه. د دې ګټې به څه وي دا به اکرام الله اکرام راته وایي. اکرام صاحب خیر علي خبرونې ته
ډېر زیاته مننه کاکر صاحب. کور ودان په پیل کې په افغانستان کې د کرکټ ټولو مینوالو ته د دغه ستري بریا مبارکي وایم چې د افغانستان کورنۍ او څلور ورځنیو سیالیو یعنې چې د احمد شاه ابدالي کوم سیالۍ دي څلور ورځنۍ د نوم ورته کې خدل شوی دی. دته د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د فرست کلاس درجه ورکړل شو. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د شپږیزې لیګ چې د کرکټ د شلوري د سیالیو تر ټولو لوی لیګ دی دته د لیست ای درجه ورکړل شو. تاسو د ګټو پاړه معلومات وغوښتل، دا هغه سو چې د افغانستان کرکټ بورډ ورته کلونه کلونه انتظار وکړ، ډیر زیات مزل وکړ، لوبغاړو ډیر زیات هڅه وکړه، کرکټ بورډ خواري وکړه او بل اخره د ستره درجه ترلاسه کړه. په دې سره د افغانستان کرکټ تبا په اقتصادي لحاظ باندې ډیر زیاته ګټه ورسیږي، په کلنی بودیجه کې به زیاتوالی راشي او تر ټولو مهم دا چې زموږ ټولي کورنۍ او بهرنۍ سیالۍ چې دي د بدلین وروسته د کرکټ نړیوال شورا سره سب کیږي او دا به نړیوال توپ غوړه کوي. مثلا که په کور دننه په سیالیو کې په سل ورځنی او سیالیو کې زموږ کوم لوبغاړي خزلېږي نو د کرکټ نړیواله شورا د دې لوبغاړي په اړه چې کوم معلومات راغونډي پراتونکي کې دغه لوبغاړي د حق نه دفاع کوي، یعنی لوبغاړو ته ډیر زیات خوشو، کرکټ بورډ ته ډیر زیات خوشو. دا پریکړه د کرکټ نړیوال شورا 13 ورځ ناوخته په متحده عربی اماراتو کې وکړه چې افغانستان ته دا درجه ورکړي. زموږ نوړان دي دا درجه د ایرلند هیواد تر لاسه کړی و او موږ که هم یو سنا سنا وخت خو بیا هم لا هم وختي دی او ډیره زیاته ګټه مو وکړه. بل ګټه چې موږ وکړه هغه دا ده چې په دې سره موږ د بش پړغړیتوب د اخیستلو د پاره یو قدم نور مور وړاندې شو. کلم چې بل ناست د کرکټ د نړیوال شورا کېږي او پاغې کې دوه نور هیوادونو په اړه پریکړه کېږي چې بش پړغړیتوب ورته ورکړي د دویمه درجه کوم هیوادونه چې دي، نو اغلب ګمان دا دی چې افغانستان او ایرلند دا درجه ورکول کیږي. مسولین دا هم وایي چې تمه ده چې د کرکټ نړیوال شورا د پریکړې لمخه چې د اپریل په میاشت کې به دوی بل غونډه کوي او بیا به په دې باندې فکر کیږي، بحث به کیږي چې د ټیسټ درجه بشپړ غړیتوب دوه نورو کوم هیوادونو ته ورکړل شي. زموږ هیله ده چې د کرکټ بورډ اداره باید آی سی سی ته قناعت ورکړي ترڅو د افغانستان کرکټ ته بشپړ غړیتوب ورکړي.
د اکرام الله اکرام څخه ډیره مننه. رښتیا هم اکرام الله اکرام د کرکټ په اړه ډیر په زړه پورې او ډیر مهم معلومات راغون کړي وه. محترم اوریدونکو، د یوني ورزشي خبرونه مو هم دومره وه. تر بیا چې زه سباوون کاکړ ستاسو درانه حضور ته حاضر یم، د خدای په امان. ښوونې ولري او د سپورت میدانونو کې همدغسې ګرم وي.
د دلوی 15مه یا د فبروري 14مه د یونسکو له لوري د رادیو نړیواله ورځ نومول شوې ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی: رادیو یعنی تاسو. تاسو چې د ازادي رادیو اوریدونکي یاست، راځئ چې د رادیو نړیواله ورځ په ګډه ولمانځو. په څه ډول؟ یوازې زموږ دغو پوښتنو ته ځواب ووایست. د ازادي رادیو کومې خپرونې مو خوښیږي؟ ازادي رادیو کله اوري؟ او په ازادي رادیو کې ستاسو د خوښي وړاندې کوونکی څوک دی؟ لطفا خپل ځواب د ټلیفون، فیسبوک او یا افغان بیسیم د 1700 شمیرې له لارې راوستوي. د فیسبوک له لارې www.facebook.com/azadiradio. زموږ د پیغام ثبتونکو ماشين شمیرې دي: 0 200 300 301 او 0 400 221 145. د افغان بي سیم لارې په 1700 شمیرې پیغام راستولای شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د هوا په سړې دلو سره په ټول خلکو کې، په تیر بیا په ماشومانو کې تنفسي ناروغي ډیریږي. ځینې کسان په دې باور دي چې دوی وایي یوازې د هوا بدلون د دې سبب کیږي چې ماشومان ډیر په تنفسي ناروغي اخته شي. خو ډاکټران بیا وایي سره له دې چې د هوا بدلون تاثیر کوي، خو هغه ماشومان په دې ناروغي ډیر اخته کیږي چې خپل خواړه د مور له شیدو څخه نشي پوره کولی. په تنفسي ناروغي د ماشومانو د اخته کیدو ډیر لاملونه هغه میکروبونه دي چې د هوا له لارې له ناروغ نه روغ انسان ته لېږدول کیږي. په تنفسي ناروغي اخته ماشوم د مور شیدې سمې نشي روبدلی، چې دا لایم د تنفسي ناروغي دي. په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو نورې نښې نښانې هم شته چې ډاکټر به راته روښانه کړي. له موږ سره میلمه د ماشومانو د داخلي برخې ډاکټر دی، هغه خپل ځان را پیژني.
زمانوم ډاکټر متولی یونسی، د ماشومان د ناروغي ډاکټر يم او د عام روغتیا وزارت د ماشومان او تنکري ځوانانو د روغتیا په څنګه کې کار کوي.
په پیل کې په ماشومانو کې د تنفسي ناروغي په اړه معلومات راکړي.
کدا ناروغي مونږ تعریف کو، دا هغه ناروغي دي چې له پزنه نیولې بیا تر هنجري او تر سږو پورې دغه سیستم یا د تنفسي لارې اخته کوي. نږدې 22 نه تر 30 سلنه پورې د ماشومانو مړینې د همدغه ناروغي له امله مستقیم
تنفسي ناروغي
لوچی.
علت چې کېدلې سیت یو ماشوم په تنفسي ناروغي اخته کیږي؟
د تنفسي ناروغي او لاملونه ډیر زیات دي، خو زه کولای شم چې هغه په دوه برخو وویشم. یو دا چې د ژوندۍ موجودات او یادې میکروبونو په اثر منځ ترازي. میکروبونه مختلف میکروبونه دي، ویروسونه دي، باکتریاوي دي، پرازیتونه دي، او بعضی نور لاملونه غیر میکروبي دي، لکه ځینې کیمیاوي مواد دي، مثلا لوګي، مثلا ګرد، خاوري، مثلا حساسیتي مواد چې اساسات منستروري، دا ټول په تنفس باندې نوړ اغیزه کوي، په تنفسي لارو باندې نوړ اغیزه کوي او ماشوم ناروغه کوي.
کله چې ماشوم په تنفسي ناروغي باندې اخته کیږي، کورنۍ به څنګه پوښتنه کوي ماشوم په دې ناروغي اخته دي؟
د تنفسي لارو ناروغي خپل نخې نښانې لري. لومړی ډیره مشهوره نخې ټوخې ده، پرنجای ده، تبه ده، سالنډی ده. په ستونزو سره تنفس کول دي، ماشوم کې دیسی درد احساس کی، نارامه وسی.
کله چې کورنۍ ولیدل بچي د غلایم لري، نو پوه دي چې تنفسي ناروغي لري.
بله، ټوخه مثلا تبه، پرنجه، نارامي، سالنډي.
بیا د دغو ناروغي درملنه څه ډول کېدلی شي؟
معمولا درملنه په کور کې دادا چې ماشوم ته داسې مایات ورکړي شي چې د ټوخه آرام کړي، د ماشوم تبه کم کړي. بلګې دادی کچیرته ماشوم عمر له شپږ میاشتو نه کم وي، ماشوم ته د مور شیدې د تر ټولو ښه درمل دي د تنفسي سیستم د ناروغي لپاره. کچیرته شپږ میاشتو نه عمر زیات وي، هغه ته شوروا یا خوروا ورته ورکړي. ماشوم ته د مور شدو ترڅنګ داسې مایات یا اوبلن شیان ورکو لکه خوږ چای لکه ترکاری شوله شیدې ګرم مایات ورته ورکولای شو.
څه باید وشي چې ماشوم اصلا په دغه ناروغۍ هیڅ اخته نشي؟
وګړو کې د سینه بغل په نامه ناروغي ډېره عام ده، خو موږ په عمومي ډول سره د تنفسي سیستم د ټولو ناروغیو د مخنیوي په خاطر یا په هغو د نه اخته کېدو په خاطر چې ماشومان اخته نشي موږ باید اقدامات وکړو. هغه دا چې د ماشوم تغذیه ته ښه پاملرنه وکړو، ماشوم واکسین ته ښه پاملرنه وکړو، په وخت واکسین کړو. په ځانګړې توګه اوس د عامې روغتیا وزارت له لارې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې یو ډول خطرناک سینه بغل په وړاندې واکسین تطبیقیږي، هغه تطبیق شي. نور واکسینونه هم که دا د نور ناروغیو په وړاندې تطبیقیږي هم د ماشوم د تنفسي ناروغیو د اخته کېدو په وړاندې د مخنیوي په برخه کې اړین دي. بله دا ده چې د ژمي په موسم کې په کورنیو کې دا په خونو کې ګڼه ګوڼه زیاتیږي، دا زیاته ګڼه ګوڼه د هوا د مصرف سبب کیږي او ماشومانو ته هغه تازه هوا چې باید ورته چمتو وي هغه کمیږي، ماشومان زیات اخته کیږي په تنفسي ناروغیو. له همدې امله باید د خونو کړکۍ کله کله پرانستل شي چې تازه هوا خونې ته راسي. بل د لوګي نه باید مخنیوی وسي، په کورونو کې زیات لوګي سیګریټ کول ګرد خارو دوړو نه مخنیوی وسي.
کله چې یو ماشوم په تنفسي ناروغي باندې اخته سي دا څومره خطرناک کیدلی سي؟
تنفسي ناروغي لکه څنګه چې معلومه خبره ده چې زړه سږي دا سره ډیر نږدې تړاو لري. کله چې تنفسي سیستم په ناروغیو اخته کیږي په لومړي سر کې خو کېدای سي دا یو ټوخی یو والګي چې هغه دومره خطرناک نه ده، خو کله چې سینه بغل سي او یا سینه بغل په شدید سینه بغل واوړي
او علاج ونسي
او شدید سینه بغل بیا د وینې میکروب مسته راوړي چې د وینې میکروب بلاخره کېدای سي تر مغز ورسیږي او بلاخره زړه هم کېدای سي چې په دې کې را لتاړ سي، نو دا وژونکې ناروغي ده. کله چې مثلا شدید سینه بغل سي، شدید سینه بغل د وینې په میکروب واوړي او هغه زړه ته ورسیږي یا دماغ ته ورسیږي، نو دا معلومه خبره ده چې وژونکې ده.
په ماشومانو کې تنفسي ناروغي ساری هم ده له یو ماشوم نه بل ماشوم ته لېږدول کیږي؟
بالکل، ډېرې ساری ناروغي دي تنفسي سیستم ناروغي، مثلا د پرنجي په کولو سره یا د خوراکي موادو له لارې د لاس ورکولو له لارې کېدای سي دا ناروغي له یو شخص نه بل شخص ته انتقال وکړي. په همدې خاطر د دې ناروغیو د مخنیوي په خاطر باندې ځاني یا شخصي حفظ الصحه ډېر اړینه ده. ماشومانو ته باید لاسونه ومینځل شي، خپل لاسونه باید میندې ومینځي، یا هغه څوک چې د ماشومانو سره سر کار لري د هغوی نظافت باید ډېر ښه وي تر څو له یو بل نه ناروغي د انتقال لږ مخنیوی وسي. په یو خونه کې د ډېرو کسانو راټولېدل
دا
ناروغي یو نه بل ته منتشر کوي.
مثلا په یو کور کې شپږ ماشومان دي، دوی څه ډول وساتل سي چې که یو تنفسي ناروغي لري بل ته ونه لېږدول سي؟
هغه شیان چې د ماشوم لپاره استعمالیږي، مثلا د پوز دسمال، مثلا پیاله، مثلا د لوخي، دا باید
بیلوي
په جلا توګه استعمال سي. او بل دا چې دغه ماشوم باید لکس د نورو ماشومانو سره فاصله ولري. مچول د ماشوم چې ناروغ وي د نورو ماشومانو په وسیله دا ښه کار نه ده.
په ډیری کورنیو کې کله چې بابای یا نیکه او نیای دوی په خپل خوله کې یو شی زوی بیا ماشوم ته خوله کې ورکی، آلدا چې خپل تنفسي ناروغي لري، دا کاری څومره خطرناک ده؟
دا خبره د ماشوم لپاره ډیره خطرناک ده، ځکه ماشوم یو ډیر ظریف بدن لري چې دغه میکروبونه د نیا او نیکه میکروبونه په هغه باندې ډیر ناوړه اغیز کوي. دوی باید هیڅ کله ماشوم په خوله کې ګوتې ونه وهي، خوله نه څور نه کی، اول په خوله کې یا ګرم کی یا مېده کی بیا ورکی. دا ډیر خطرناک دي ځکه چې د هر چا په خوله کې ځانګړي میکروبونه شتون لري. که دغه میکروبونه بل کس ته ځي هغه ته کېدای سي مرض منځته راوړي او خپل د دې شخص لپاره شاید دا مرضي نه وي، ورسره عادت شوی دا د خپل خولې میکروب دي، دا شاید خطري نه دي د لپاره، خو دا چې بل خولې ته انتقال
شي
ماشوم ته وژونکی کېدای سي امکان لري.
او ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب.
مهرباني صاحب، تاسو نه هم مننه.